د سهار 15 بجې شوې د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجلې ته خراغلست. د نیم ساعت خبرونه په خبرونو پیلېږي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازولۍ د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي دي چې اروپایي ټولنه د ټولو افغانانو د بشري حقونو په ځانګړې توګه د کار او تعلیم په برخو کې د ښځو له حقونو څخه د ملاتړ په برخه کې خپله ژمنه بیا تکراروي. د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت پرون ډیرو نورو اړخونو هم په افغانستان کې له بشري حقونو په تیره د ښځو او نجونو له حقونو سرغړونې په کلکه وغندلې. د افغانستان لپاره د امریکا شارج د فیرې کارندیکر پر خپل ایکس پاڼه په یوه ویډیوي پیغام کې پوښتنه کړې چې ولې طالبان د افغانانو بشري حقونو ته د درناوي غوښتنو ته غوږ نه نیسي. پرون د دسمبر 10 د بشري حقونو نړیواله ورځ وه چې سږکال یې شعار زموږ حقونه زموږ راتلونکي همدا اوس و. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ پرون د موسیقي او فرهنګ په ګډون د افغانانو د بشري حقونو تر پښو لاندې کول په کلکه وغندل او پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې پر طالبانو فشارونه زیات کړي. د انسټیټیوټ چې له افغانستانه بهر فعالیت کوي د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو بیان کې ویلي چې طالبانو نه یوازې د موسیقي او د افغانستان د بډای فرهنګ په ځپلو سره بشري حقونه تر پښو لاندې کړي بلکې په ډله ییزه توګه د یو هیواد روح او هویت په نښه کړی دی. طالبانو په تیرو څه باندې دریو کلونو کې نه یوازې د موسیقي پر غږولو بندیز لګولی بلکې د هنرمندانو د موسیقي غنې آلې هم ماتې کړي دي. د افغانستان د موسیقي انسټیټیوټ له نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو له بنسټونو او ډلو غوښتي دي چې د طالبانو دا چلند په کلکه وغندي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن د امریکا د کانګرس په استماعیه غونډه کې ګډون کوي. د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو جمهوری پال مشر مایکل مکال دوه اونۍ مخکې اعلان کړی و چې ښاغلی بلینکن به د دسمبر په 11 د دې کمیټې په غونډه کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د څرنګوالي په اړه پوښتنو ته ځوابونه ووایي. ښاغلی بلینکن چې مخکې څو ځلې د استازو جرګې استماعیه غونډې ته نه و حاضر شوی د دې کمیټې د مشر لخوا جرګې ته په سپکاوی تورن شو او یو ځلې د استیزا هڅه هم وشوه. خو د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې بلینکن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه تر اوسه د کانګرس په 14 غونډو کې ګډون کړی او د وزارت زرګونه اسناد او ثبتي مکالمې د کمیټې ته سپارلې دي. یو شمیر جمهوري پلان د ولسمشر جو بایدن پر ادارې انتقاد کوي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر سم نه دی مدیریت کړی. واشنگتن پرون اعلان وکړ چې اوکراین ته 40 میلیارد ډالر پور ورکوي او دا د روسیې د هغو شتمنیو د ګټې پیسې دي چې په متحدو ایالاتونو کې کنګل شوي دي. د ولسمشر جو بایدن ادارې ژمنه کړې چې دا پور به د سګنی کال له پای ته رسېدو مخکې کیف ته ورکړي. داسې اندېښنې شته چې ښایي منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې د راتلونکي کال د جنوري په 10 د چارو واګې ترلاسه کوي ښایي د اوکراین له ملاتړ څخه لاس واخلي. له کیف سره د واشنگټن دا نوې مرسته د هغو 50 میلیارد ډالرو مرستې یوه برخه ده چې د روان کال په دوبی کې د اوو پرمختللو هیوادونو ډلې یا G7 له اوکراین سره ژمنه کړې وه. او د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې نن د 3 اووریزو لوبو د لړۍ لومړۍ سیالي کوي. دا لوب لړۍ د زیمبابوې په کوربتوب د دې هیواد په پلازمینه هرارې کې ترسره کیږي. په دې ترڅ کې افغانستان او زیمبابوې 3 اووریزې، 3 ورځنۍ او 2 ټیسټ لوبې کوي. دواړه لوبډلې به نورې 2 اووریزې سیالۍ راتلونکې جمعه د دسمبر په 14 او دریمه شنبه د دسمبر پر 14 ترسره کړي. د 40 اووریزو سیالیو لپاره د اعلان شوې لوبډلې مشري به راشد خان او د ورځنیو سیالیو مشري به حشمت الله شهیدی کوي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. نن چهارشنبه ده، د 1403 هجری لمریز کال د لیندۍ یا قوس یویشتمه ده چې د 2024 میلادي کال د دسمبر له 11 سره برابره ده. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. د روسیې ولسی جرګې د تروریستي ډلو له لیست څخه د طالبانو د ایستلو طرحه تصویب کړه. آیا دا به د کابل رسمیت پیژندنې ته لاره هواره کړي؟
دا یو محتاطانه ګام دی د روسیې لخوا. د رسمیت پیژندنې خبره لا ډېره لرې ده. زه فکر نه کوم چې روسیه به په یوازې ځان تصمیم ونیسي چې طالبان په رسمیت وپیژني.
و باورئ چې د سالنګ لویه لاره د لویو لاریو او بسونو پر مخ بنده شوه او د افغانۍ د ارزښت راټیټېدلو د بیو د لوړېدو له کبله اندېښنې زیاتې کړې دي.
د ډالر لوړېدو د هر جنس د ارتزاقي مواد یعنی خوراکي موادو او د هر جنس قیمت لوړ شوی.
په نړیوالو مسایلو کې د سوریې وروستیو تحولاتو ته کتنه کوو او نور مطالب هم لرو.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورځو لومړی موضوع ته. د روسیې د پارلمان یا دوما د استازو جرګې پرون هغه لایحې ته رای ورکړې چې د تروریستي ډلو له فهرست څخه د طالبانو وتلو ته لاره پرانیسي. روسیه د نورې نړۍ په څیر د طالبانو د حکومت له رسمیت پیژندنې ډډه کړې، خو تر اوسه یې په رسمي ډول له تورلس څخه د هغو د لرې کولو لپاره له خبرو پرته کوم عملي اقدام نه وکړی. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د روسیې د پارلمان یا دوما استازي جرګې پرون سه شنبه هغه لایحه تصویب کړه چې حکومت ته لاره هواروي چې د طالبانو نوم د ترهګرو ډلو له لیست څخه وباسي. د لویدیځو خبري اژانسونو د راپورونو له مخې د تصویب شوې لایحې له مخې یوه ډله چې په روسیه کې په رسمي توګه ترهګره ډله نومول شوې وي، یوه محکمه کولی شي هغه په لنډمهاله توګه له دغه لیست څخه وباسي. د دې لپاره چې د دوما د استازو جرګې دغه تصویب شوې لایحه پر قانون بدله شي، د مشرانو جرګې تصویب ته هم اړتیا لري او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم باید توشیح کړي. روسیه په 2003 میلادي کال کې طالبان د تروریستي سازمانونو په لیست کې شامل کړل چې د دې هیواد قانون له مخې له ډېر ډلې سره د هر ډول اړیکو ټینګول د سزا وړ جرم ګڼل کېږي. خو له دې سره سره موسکو مخکې تر دې چې طالبان د 2021 کال په دوبی کې پر افغانستان بیا واکمنان شي، څو ځلې د طالبانو د پلاوو انکوربتوب کړی و. روسیه پر دې سربیره په تیرو څه کم درې نیمو کلونو کې د طالبانو له سرپرست حکومت سره نږدې اړیکې پاللې او خپل سفارت هم په کابل کې پرانیستی پرېښی دی. خو پښتنه دا ده چې د روسي جګپوړو چارواکو هغو څرګندونو ته په پام چې له یوې اوږدې مودې راهیسې له تور لڅخ د طالبانو د نوم د لرې کولو په اړه کړي، ولې موسکو اوس په دومره ځنډ په دې برخه کې عملي انګام پورته کړ؟ په دې اړه مو د سیمه ییزو او نړیوالو چارو د کارپو غوث جان باس چې د حقوقو په برخه کې په روسیه کې دکترا اخیستې نظر وپوښت او له هغه مو وپوښتل چې د روسیې د دوما دغه اقدام به آیا روسیه دې ته ورنږدې کړي چې د طالبانو سرپرست حکومت چې تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی په رسمیت وپیژني؟
روسیه غواړي چې د طالبانو اړوند داسې محتاطانه ګامونه اوچت کړي، لوی مسیر غواړي طی کړي او غواړي چې د نوي قوانینو په چوکاټ کې طالبان داسې یو حالت یا موقف ته ویسي چې دوی د مدیریت څخه ونه وځي او په ځان داسې ډاډه نه شي چې ګواکې دوی تورلی څخه ووتل نو بیا هر کار کولی شي. نو په دې ترتیب دا یو محتاطانه ګام دی د روسیې لخوا. د رسمیت پیژندنې خبره لا ډېره لرې ده. زه فکر نه کوم چې روسیه به داسې جرات وکړي چې په یوازې ځان تصمیم ونیسي چې طالبان په رسمیت وپیژني.
د طالبانو سرپرست حکومت دغه راپور تر چمتو کېدو پورې د روسیې د دغه اقدام په اړه رسمي څرګندونې نه دي کړي، خو له دې مخکې جګپوړو چارواکو څه باندې دوه اونۍ مخکې کابل ته د روسیې د ملي امنیت د شورا د منشي سرګی شویګو د سفر په مهال له موسکو څخه غوښتي وو چې حکومت یې غواړي افغانستان په ټولو سیمه ییزو فارماتونو او غونډو کې معنا لرونکی حضور ولري. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې روسیه چې له طالبانو سره په تدریجي ډول اړیکو ته پراختیا ورکړي، د دې هیواد ولسمشر ولادیمیر پوتین په 13 جولای میاشت کې ویلي چې طالبان اوس د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې دوی متحدین دي. پوتین دغه څرګندونې وروسته له هغې وکړه چې په مارچ میاشت کې د موسکو په یوه څنډه کې د کنسرټونو پر یوه تالار په برید کې چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې اخیستی و، 144 کسان ووژل شول. د هغې ډلې چې واک ته د طالبانو له رسېدو راهیسې په افغانستان کې هم د ډېرو خونړیو حملو مسؤلیت اخیستی او طالبانو په وړاندې مبارزه کوي. تر دې مخکې د منځنۍ آسیا دو نورو هیوادونو قزاقستان او قرغزستان روان میلادي کال د طالبانو نوم د ترهګرو ډلو له نوملړ څخه ایستلی و. خو آیا دغه اقدامات بل دې سره مرسته وکړي چې د نړیوالو لخوا د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو جنجالي موضوع هواره شي؟ د یو شمېر لویدیځو ډیپلوماتانو په باور تر هغو پورې چې طالبانو د بشري حقونو په تېره بیا د ښځو او نجونو په وړاندې له سختو چلندونو لاس نه وي اخیستی، د نړیوالو لخوا د حکومت په رسمیت پیژندل به له خنډ سره مخامخ وي. طالبانو په خپلې څه باندې درې کلنې واکمنۍ کې د نجونو او ښځو پر مخ د منځنیو او ثانوي زده کړو د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې بندې کړي او پر ښځو یې نور سخت بندیزونه هم لګولي دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له آزادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ. د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت اعلان کړی چې د سالنګ لوی لارې د دوو اونیو لپاره د ټولو لویو مسافروړونکو او بارړونکو موټرو د تګ راتک پر مخ تللی ده. د وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې د لار د سه شنبه په ورځ د سختو واورو او توپانونو له کبله تړل شوی، خو واړه موټر د دې لویې لارې له فرعي مسیرونو تګ راتک کولای شي. په دې اړه تفصیل عابده سپوږمۍ اوروي.
د طالبانو حکومت د ټولګټو چارو وزارت وایي چې د سالنګ لویې لارې کې د دو اونیو لپاره د لویو او مسافر وړونکو او بار وړونکو موټرو پر مخ وتړله. دغه وزارت په خپل ویب پاڼه د خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې دا لار به د سه شنبه د تلې د میاشتې له شلمې نیټې څخه د جدید میاشتې تر څلورمې نیټې پورې د دغو موټرو پر مخ تړلې وي. خو په خبر پاڼه کې راغلي چې وړې موټرې د ژمنیو وسایلو په لرلو سره، د ترافیکي قوانینو په رعایتولو سره، لارښوونې ته په پام سره د دغې لویې لارې له دوو فرعي مسیرونو تګ راتک کولای شي. په خبر پاڼه کې راغلي چې فرعي مسیرونه د ډېرې واورې ورېدنې او یخنۍ له امله د ډېرې ترافیکي ګڼې ګوڼې ظرفیت نه لري. په دوام کې راغلي چې دا اقدام د خلکو د سر او مال د خوندیتوب په موخه شوی دی. یو شمېر خلک چې له دې لارې تګ راتګ کوي وایي د زمي په موسم کې د سالنګ پر لویې لار تګ راتګ تل له ستونزو سره مخ دی. د کندوز ولایت اوسیدونکی رحمان الدین چې په دې وروستیو کې د سالنګ له لویې لارې کابل ته راغلی، ازادي رادیو ته وویل:
دوی ورځې مخکې تر دې چې د سالنګ لاره بند سي، د نوي سالنګ لارې په ډېرې سختۍ کابل ته راغلم. واورې ډېرې سوې وې او د مسافروړونکو موټرو تیرېدل ډېر سخت وو. لوی موټرونه هم له ډېرې سختۍ سره پر دې لار تیرېدل. ستونزې زیاتې دي.
د بدخشان ولایت اوسیدونکی عبدالله چې په کابل ښار کې زده کړې کوي، ازادي رادیو ته وویل چې په کال کې څو ځلې له دې لارې تګ راتګ کوي، خو په خبره یې د ژمي په موسم کې پر دې لار تګ راتګ ورته ډېرې ستونزې جوړوي.
سرک کوچنی دی، کار روان دی. اوس چې دوی بدیل سرک جوړ کړی، کار روان دی. دا لار تل ستونزې لري. په ژمي کې له دې لارې تېرېدل قیامت دی، ځکه دا لار یخ وهي.
د یادولو ده چې هر کال د ژمي په موسم کې په سالنګونو سختې واورې کېږي، چې له امله یې سالنګ لویه لاره هم د ترانسپورتي وسایلو په مخ وخت په وخت بندیږي. سالنګ لویه لاره یوه مهمه ترانسپورتي او ترانزیتي لاره ده چې پلازمینه کابل د افغانستان د شمالي ولایتونو سره نښلوي. یادونې ده چې د دې لارې بندېدل د سوداګریزو توکو په لېږد رالېږد کې جدي ستونزې جوړوي.
د ازادۍ رادیو خبري مجله اوري. ملګری ملتونه وایي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې نږدې 1.5 میلیونه ښځې او نجونې په سیستماتیک ډول د خپلو حقونو له سرغړونو سره مخامخ دي. د کډوالو په چارو کې د دې سازمان عالي کمیشنری یو این ایچ سی آر په خپل تازه راپور کې ویلي چې افغان ښځې او نجونې په دې هیواد کې د نړیوالې ټولنې بیړنۍ او پایښتي ملاتړ ته اړ دي. د موضوع جزئیات فیروزه عزیزی وړاندې کوي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یو این ایچ سی آر وایي د طالبانو حکومت له تیرو دریو کلونو زیاتې مودې راهیسې په افغانستان کې د ښځو او نجونو فرصتونه او ازادۍ په تدریجي او سیستماتیک ډول محدود کړي دي. یو این ایچ سی آر په خپل تازه راپور کې ویلي چې 1.4 میلیونه افغان ښځې او نجونې په افغانستان کې په سیستماتیک ډول د بشري حقونو له کمزوري کېدو سره مخ دي. دې راپور کې راغلي چې د طالبانو سیاستونو او پالیسیو ورځ بلې ته په زیاتېدونکې توګه افغان خزی او انجونی هدف ګرځولی او دوی له خپل بنسټیزو ټولنیزو اقتصادي او سیاسي حقوقو محرومی کړی دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری ویلي چې افغان خزی او انجونی د بیړنیو بشري او د خوندیتوب له اړتیاو سره مخ او د نړیوال ټولنې زر تر زره دوامدار ملاتړ ته اړ دي. له دې سره یو شمېر افغان خزی انجونی او د بشري حقوقو فعالان له نړیوال ټولنې غواړي چې د طالبانو پر حکومت د فشارونو پر وړلو له خزو سره ورځ پلې ته د زیاتیدونکو محدودیتونو په لری کولو کې مرسته وکړي. د بدخشان ولایت اوسیدونکو او د طبي انسټیټیوټ ایوی محصلې نوریه چې په دې ورستیو کې لزده کړو راګرځول سوي ازادي راډیو ته وویل:
طالبان مکتب ها را بستند، پوهنتون ها را بستند.
طالبان ښوونځي وتړل، پوهنتونونه وتړل او طبي انسټیټیوټونه یې هم وتړل. نه پوهیږو چې دوی له خزو څه غواړي چې تل پر دوی د محدودیتونو د لګولو په فکر کې دي. واقعا لوسنی وضعیت چې ټول زموږ پر ضد دي ستړي شوي یو.
د کابل ښار اوسیدونکي فریده چې طالبانو د بندیز له امله له پوهنتونه محروم ده هم ازادي راډیو ته وویل:
ما هر روز نظارهګر این هستیم که دیگر چه چیزی بر ما
آرام. هر ورځ دیده شهیدان یو چې نور بس پر مونږ آرامدي چې باید تر سره یې نکړو. افغانستان د ښځو ادیره ګرځېدلې او هر ورځ نړیواله ټولنه چوپتیا غوره کوي.
بل خو ته بشري حقوقو فعالې پتونې تایشمن بیا ازادي راډیو ته وویل:
محدودیت هایی که طالبا وضع کردن بیانگر عمق دشمنیه.
هغه محدودیتونه چې طالبانو پر ښځو لګولي د هر ډول ازادۍ او په ځانګړي ډول د ښځو اړوند ازادۍ سره د دغې ډلې دښمنی څرګندوي. دا غیر انساني بندیزونه چې په پرله پسې توګه زیاتېږي په ښکاره توګه جنسیتي اپارتاید دی او هدف یې له ټولنیزې او عمومي فضا څخه
د یادونې ده چې له تیرو دریو کلونو زیاتې مودې راهیسې د طالبانو لخوا پر ښځو او انجونو د لګیدلو بندیزونو پر وړاندې له پراخو کورنیو او نړیوالو غبرګونونو سربیره د طالبانو حکومت شاوخوا یوه اونۍ وړاندې په افغانستان کې په طبي انسټیټیوټونو کې هم د انجونو پر زده کړو بندیز اعلان کړ او لا په دې اړه غبرګونونو ته چپه خوله دي. د طالبانو حکومت وړاندې ادا کړې چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي، خو د 2021 کال له وړي راهیسې لکله چې پر افغانستان بیا واکمن سوي پر ښځو او انجونو د ګڼو نورو محدودیتونو تر څنګ له شپږم ټولګیو پورته ښوونځیو کې تر پوهنتونونو پورې د دوی پر زده کړو او په دولتي او ټولو نا دولتي ادارو کې پر کار بندیزونه لګولې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدر من اوریدونکو، را سره وسې د خبرونه په دوام کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. په سوریه کې هغو وسلوالو ډلو چې د بشار اسد رژیم او پرځاو پرون د موقتی ادارې لپاره مشر وټاکه، دا اداره به د فبروري میاشتې تر پایه د هیواد چارې سنبالوي. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په سوریه کې له یو ټول ګډون سیاسي بهیر څخه د خپل هیواد ملاتړ اعلان کړ او ویل چې متحد ایالاتونه به د دې هیواد حکومت که ټول دغه معیارونه پوره کړي په رسمیت وپیژني. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د سوریې د دولتي ټلویزیون پر تلګرام پاڼه محمد البشیر ته منسوب په یو خبره شوې اعلامیه کې چې نوموړی ځان د سوریې نوی صدر اعظم بولي ویل شوی چې عمومي قمندانه دوی ته دنده سپارلې چې د مارچ میاشتې تر لومړۍ نیټې پورې د انتقالي حکومت چارې سنبالې کړي. د تېرې یکشنبې په ورځ دمشق ته د اسلام پالو یاغي ډلو په ننوتو سره د بشار الاسد رژیم ړنګ شو او د اسد د کورنۍ د 15 لسیزو مستبدې واکمنۍ ته د پایټکه کېښودل شو. د ابو محمد الجولانی په مشرۍ د هیئت تحریر شام ډلې چې د اسد رژیم د نسکورولو لپاره په دې وروستیو کې پوځي عملیاتو ته زور ورکړی و، دمشق ته له ننوتو سره سم اعلان کړی و چې د قدرت د انتقال لپاره خبرې پیل شوې او ژمنه یې کړې چې هغه پخواني جګپوړي چارواکي به چې د خلکو د شکنجې مسؤول دی او جنګي جرمونه یې ترسره کړي تعقیب کړي. حیات تحریر شام ډله چې په سوریه کې د القاعده څانګې سره تړاو درلود، د امریکا په ګډون د ډیرو لویدیځو هیوادونو لخوا د یوه تروریستي سازمان په توګه پیژندل شوي، خو دې ډلې په دې وروستیو کې هڅه کړې چې له ځانه د یوې منځلارې ډلې تصویر ورکړي. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له ټولو هیوادونو غوښتل چې په سوریه کې د یوې ټولګډونه سیاسي پروسې ملاتړ وکړي او زیاته کړه چې که راتلونکی حکومت دغه معیارونه پوره کړي نو احتمال شته چې متحده ایالات په رسمیت وپیژني. بلینکن ټینګار وکړ چې د سوریې راتلونکی حکومت باید د اعتبار وړ ټولګډونه او غیر فرقه‌ای وي.
د فرانس پرس خبری آژانس راپور لمخې د لګکی شیعه مذهب علوی فرقې غړي بشر الله سچ چې د ایران له کلک ملاتړه برخمنو خپل رژیم په یوه سیکولر دیکتاتوري سره رهبری کاوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د متحدو ایالتونو لومړیتوبونو ته په اشارې سره وویل چې نوی حکومت باید د اقلیتونو حقونو ته د بشپړ درناوي لپاره څرګندې ژمنې عملي کړي او اجازه ورکړي چې د هیواد ته د بشري مرستو بهیر پیل شي. ښاغلی بلینکن زیاته کړه چې متحده ایالات له راتلونکي حکومت څخه غواړي چې له سوریې څخه د تروریزم د اډې په توګه کار وانخیستل شي. که څه هم د اسلامي دولت ډله د سوریې د خاورې پر کومې برخې کنټرول نه لري، خو دا ډله بیا هم په دې هیواد کې فعاله ده. په داسې حال کې چې سوریایان له قدرت څخه د بشر الاسد لرې کیدل په خوشحالیو او جشنونو سره لمانځي، خو د دې هیواد راتلونکي اوس له خورا ناڅرګند حالت سره مخامخ ده او دا هم نه ده څرګنده چې آیا په دې هیواد کې به د ډیموکراسۍ هغه هیلې پوره شي چې ډیرو وګړو یې قرباني ورکړې.
له خبرونو ور آخوا
د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اورئ. وخت د سهار 5:21 دی. قدر من اوریدونکو، له شپږو بجو وروسته د ازادۍ رادیو خپرونې په 19:25 مترو لنډو څپو پیلېږي چې د ماښام تر شپږو بجو پورې دوام کوي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو د ازادۍ رادیو خپرونې په 12:96 متره منځنیو څپو اوریدلی شئ. بیرته ورزو د افغانستان اړوندو مسایلو ته. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي وایي د افغانۍ پر وړاندې د ډالر د بیو په لوړېدو سره د خوراکي توکو بیې هم لوړې شوې دي. دوی له دې کبله د اندېښنې په څرګندولو سره د طالبانو له حکومت نه غواړي چې د نرخونو د کنټرول په برخه کې جدي اقدام وکړي. د طالبانو تر ادارې لاندې د افغانستان بانک او د کابل په شهزاده سرای کې د ځینو صرافانو د معلوماتو له مخې د یو امریکایي ډالر بایه چې تېره اونۍ نږدې 18 افغانۍ وه، اوس له 70 افغانیو اوښتې ده.
د افغانۍ په وړاندې د ډالرو د نرخ له لوړېدو سره هم مهاله د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو ځینې اوسیدونکي وایي چې د خوراکي توکو بیې هم لوړې شوې دي. دوی د دې وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره د طالبانو له حکومت غواړي چې د نرخونو د لوړېدو مخه ونیسي. د ننګرهار اوسیدونکی صبغت الله د سیشن بی په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ولایت کې د خوراکي توکو بیې په وروستیو کې تر 200 افغانیو پورې لوړې شوې دي.
په دې وروستیو کې د خوراکي ځایي اموالو نرخونه جګ شوي دي. دا اوس غوړي ما چې پښتنه وکړه مخکې په تقریبا په 1000 افغانۍ باندې تقریبا غوړي کې 100 په تفاوت راغلی، 1100 افغانۍ ته ختلي دي. نو دا هغه څه دي چې دا ولسونه د یو نوی تشویش سره مواجه کړي دي.
همدارنګه د کابل ښار اوسیدونکو مرسل چې وایي اقتصادي وضعیت یې ښه نه دی هم ورته اندېښنه لري.
مواد خوراکي کې
په خوراکي توکو کې اوس کومک غوړی او ریج واخلو تقریبا په هر یو کې 200 افغانۍ توپیر راغلی دی. په دې ورځو کې د سوان توکو او خوراکي توکو بې لوړې سوې دي. موږ واقعا اندېښمن یو. په کور کې زموږ نارینه هم کار او دنده نه لري.
د پکتیا ولایت اوسیدونکو فهیم هم په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
د ډالر د لوړېدو په اړه د هر جنس د ارتزاقي مواد یعنی خوراکي موادو د سوان مواد او د هر جنس قیمت لوړ شوی. غوړی 490 او 5 لیټره البته مایع غوړی اوس 1550 سره رسیدلی. وریجی موږ اخیسته 40 کیلو په 1400 اخیسته، اوس 1450 روپۍ شي.
دوی وایي کله چې د ډالرو بیا راټیټ شي د خوراکي توکو په قیمتونو کې هیڅ بدلون نه راځي، خو کله چې د ډالرو بیا پورته شي د توکو قیمتونه په بیساري ډول لوړیږي. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک ویلي چې د سیشن بی په ورځ د لیندې په شلمه $1 او 1 افغانۍ او 15 پوله خرڅېده. د افغانستان د صرافانو د ټولنې ویاند عبدالرحمن زیرک په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د کابل د شهزاده سرای یو شمېر صرافان وایي چې تېره اونۍ د $1 بیا 15 افغانۍ او 90 پوله وه، خو اوس 1 افغانۍ او 15 پولو ته لوړه شوې ده. ورته وخت کې د کابل ښار د خوراکي توکو یو شمېر پلورونکي وایي چې د ډالر د ارزښت لوړېدو د دوی پر پلور منفي اغیز کړی دی. د خوراکي توکو یو پلورونکي سید احمد وویل
یو څه تاثیرات خو د سالنګ د لارې هم ده اوس مالونه زیاتره په شیبر باندې راځي بیا بعضې وخت بس خلکو ډالرو ته سترګې نیولي سوایر که ډالر کوم حالت ته وځي که ډالر راوغورځېږي خرید به وکړو بس دغسې په افغانۍ څوک خرید کوي ډالر جګېدو باندې بازار باندې ډېر تاثیرات کوي بازار ولاړ دی.
افغانستان یو داسې هیواد دی چې لا هم د خوراکي توکو په تولید کې پر ځان بسیا نه دی او وارداتو ته اړ دی. د افغانستان مرکزی بانک ویلي چې د افغانیو د ثبات ساتلو لپاره کافي سرچینې لري چې د اړتیا پر مهال به ورنه استفاده وکړي. د بانک په دې وروستیو کې اعلان کړی چې د پولي بې ثباتۍ د مخنیوي په موخه یې 14 میلیونه ډالر بازار ته وړاندې کړي دي. خلک په داسې حال کې د ډالرو او خوراکي توکو د بیو لوړېدو ته اندېښمن دي چې ځینو نړیوالو سازمانونو هم د راتلونکي ژمي لپاره د افغانستان خلکو سره د مرستو د کمیدو خبر ورکړی.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
او دا هم د دې سهارنۍ خبری مجلې وروستی راپور. د ننګرهار د مرکز جلال آباد ښار یو شمیر اوسیدونکي وایي په ښار کې د سوالګرو شمیر زیات شوی دی. د دوی په وینا په دې سوالګرو کې مجبور کسان هم شته خو زیاتره یې کسبګر یا په سوال معتادان دي. ښاریان له ښاروالۍ او نورو اړوندو ادارو غواړي چې له مستحقو کسانو سره مرستې وکړي او د کسبي سوالګرو مخه ونیسي.
د ننګرهار مرکز جلال آباد اوسیدونکي بای په دې وروستیو کې د سوالګرو شمیر زیات شوی دی. د دوی په وینا ښار ته سودا اخیستلو پسې نشي وتلې او چې هرې هټۍ ته ودرېږي نو شاوخوا به یې له سوالګرو ډکه وي. ښاریان وایي د سوالګرو زیاتوالی په تنګ کړي دي. نعمت الله او عبدالحکیم ازادي راډیو ته وویل
سودا کولی شي د چا سره درېدی شي ډېر زیات دي او داسې خلک دي چې مطلب صداقت غوندې کوي لکه اکثره خلک یې پېژني پیسې عادت غوندې کوي خلک یې د ښار فضا هم خرابه کړې ده.
زه عرضي کوي سودا لمانو یو دوه خو خامخا ولاړي که سراب ته وردی دم دته ولاړي که بازار کې سودا د اخیستل هم دته ولاړي که دواخانې له ورلې هم دته ولاړي سړی حیران شي خفه شي د دې ماشومانو په دې حالات باندې.
خلک ویره لري او وایي که چیرته مستحقو کسانو ته د کاروبار او مرستو برابرولو غم ونه خوړل شي او په سوال روږدې بند نه کړی شي نو ښاریان به د لا زیاتو ستونزو سره مخ شي. بیا هم عبدالحکیم
که خدای ناخواسته دغه حالات جریان پیدا کړي نو ډېر ماشومان داسې د نور به هم راوځي او دا مخلوق چې نور به هم د ستونزو او مشکلاتو سره اخته شي او په ډول ډول خطراتو یا مطلب نشو ته ماشومان یې به هم نور هم اخته شي.
خو په دغو سوالګرو کې داسې ماشومان هم شته چې په کورونو کې ناروغان پراته دي او د کورنیو د نفقې او ګټې وټې مسؤلیت د همدوی په غاړه دی. دوی وایي کار ورته نه پیدا کیږي څوک ورسره مرسته هم نه کوي او له مجبوري ورځې له نورو خیر غواړي. لس کلن محمد رفیق په یخ ژمي کې نری یو څو ځایه شلیدلې جامې په تن کړي وایي دای ارمان دی چې له سوال کولو خلاص شي او د نورو ماشومانو په څیر ښوونځي ته لاړ شي.
بازار کې ګټه وټه نشته رې پلار مې سپینګیرې رې او اوس راوځم سوال پسې او سوال لاټولم چې مکتب لاړ شم خو دې پسې راوځم.
ننګرهاریان له حکومت او مرستندوی ادارو غواړي چې د غریبو او مجبورو سوالګرو لاسنیوی دې وکړي. که څه هم چې د راپور تر خپرېدو پورې په ښار کې د سوالګرو شمیر زیاتېدو په اړه د خلکو اندېښنو غوښتنو او د ازادۍ راډیو پوښتنو ته مسؤولو چارواکو ځواب ورنه کړ خو د ننګرهار امنیت قمندانۍ د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اجانس ته ویلي چې تازه د سوالګرو راټولولو کمپاین پیل کړی دی. په وینا یې په تیرو 15 ورځو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون شاوخوا 300 سوالګر راټول کړي. له بایومیټریک څخه وروسته یې لیستونه اړوندو حکومتي او مرستندوی ادارو ته لیږلي دي. د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې خلک د سوالګرو له زیاتوالي او حکومتي مسؤلینې د راټولولو د کمپاین په اړه په داسې حال کې خبرې کوي چې سمبو د وړاندې د سرپرست حکومت لوړپوړو چارواکو ویلي وو چې په تیرو 2 کلونو کې په کابل، ننګرهار، خوست، پکتیا، لغمان، پروان، هرات، فاریاب، سمنګان او نیمروز ولایتونو کې 2 شپېته زره 193 سوالګر راټول کړي دي.
له دې راپور سره قدر منوریدونکو د دې خبري مجلې پای ته ورسیدو. زه احمد تکلبه په شپږو بجو یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې یم، خو اوس د ازادي راډیو بله خبري مجله سلطان محمد سره